Algo, la Federazione Russa, by a Taifi Alone as Azoye Madaniya, Afghanistan, Khanumha, Khabarnegaran, و کسای دیگه که در قضای افغانستان به طرف هستن.
سلامونه ستاری مشای پا افغانستان که در مزیگر چلور بجیدی تاسیز موغک لازده راژیو ناوری اوس د زده رادیو خبرونه چلر وش ساته دوام لري د سار لشبګو د مخام تشبګو په لاندو صفونو نسی وش پنځه وش مترو او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه روسیا دې ته وهڅوي چې طالبان د تروریستي سازمان له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې په پرانیست غونډه کې ونه ویل چې آیا مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغې نوملړ څخه وباسي او کنه. د هغه د خپلې وینا په یوه برخه کې له طالبانو د لویدیځو د بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ د خوشې کولو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا سرګی لاوروف لال ویدیزو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو فارمټ روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیست وینا کې وکړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیزو د بندیزونو د لرې کولو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له درویشت میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګه وویل چې دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبلل. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادري خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د ایران د سشنبې د ورځې توغندیز پراخو بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه چې که اړتیاوې په راتلونکي کې بیا هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې بیره په زیاتېدو ده. دا په نږدې پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونه په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندۍ برید وروسته سلیمانی په برید کې په نښه کړ. ویل شوي چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې ووژل شو د ویر او دعا مراسم هم ترسره شي. د روسیې په جنوب کې لویدیز ورونژا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د بلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویه ډیپو کې ورلګیدلې دي. دا خبره د سیمې والي الکساندر ګوسف نن پر ټلګرام چینل کې ویلې ده چې د انسسکي په سیمه کې چرته د تیلو دغه ډیپو ده د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورو شوو بلوټ الوتکو ټوټې راغورځېدلې وي چې په نتیجه کې د تیلو په یو تش ټانکر کې اور ولګېده. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې د والي په خبره د اطفایي کارکوونکي هڅه کوي چې اور مړ کړي. او د ښځو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. لومړی د هند او نیوزیلند ترمنځ او دویمه لوبه د جنوبي افریقا او وست انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربي اماراتو کې پیل شو. په لومړۍ ورځ بنګلاديش سکاټلند ته او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. نړیوالوي چې د طالبان لخوا په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه زپون کړي، خو په دې سره سلا شوي دي چې د طالبان لخوا پر ښځو وضع شوي بندیزونو د طالبان ترمنځ هم اختلافات رامنځته کړي، خو دغه اختلافات په کومو مسایلو کې دي وړاندې درته په راپورونو کې وایي. نورستان ته ورځو چې هلته یوه کلا د ړنګېدو سره مخ ده، خو دا کلا د چا ده ولې؟
هغه باغ چې سمسور و رنګارنګ په میوو سنبال و، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، په هر څه ګډوډ شو.
وړاندې به د دې کلا په اړه نور جزئیات هم درکړو. وروسته به هم ورشو چې د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې د چرګانو فارمونه بند کړي.
داس وخت براز چې نور ولایتونه به موږ د روزګان په چرګانو باندې چلی، یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګراو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نور مطالب هم شته نړیوال موضوعات ته هم تمکی و ملتیا مهارا.
در دې شیبې
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې موز فرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلاري په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخه بولی. دغه درې د خزو د حقونو د دفاع لزین نور بنسټونو سره په ګډه د افغان خزو د وضعیت د څنګهوالي په اړه په تازه خبر شوی راپور کې ویلي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دوی داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو د بې ساري کړکیچ لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغان خزو اونجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یا یو ان وومن د خزو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلې او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوی پلان برخه بللې ده. د غیداري پرون پنځ شنبه د اکتوبر 3 په خپل ایکس پاڼه د افغان خزو د وضعیت په اړه په خپور شوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو بي ساري کړکیچ لامل شوی دي. د راپور په ټکو د لګول شو محدودیتونو لامل افغان مرمنې له زیاتیدونکې انزوا او ناهیلې سره مخ شوی او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو لکبل د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخبر ډیری دوده. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په راپور کې له نړیوال ټولنې په ټینګار غوښتنه شوی چې په افغانستان کې د وضعیت د خکېدو لپاره د خزو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان مرمنې او د دوی د حقونو فعالانې هم وایي د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو لکبل ژوند له کړه وډک دی او د خیراتلونکو لپاره هیله نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې نو غاړي نومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته ویل
اوس وخت کې خزو ته د اضافي وګړو په حیث قتل کیږي او اصل ورته ارزښت نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. د هغوی غږ نه اورېدل کیږي او ورځ تر بلې خزو د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د خزو د حقونو فعال مسوده کوهستاني هم وایي وضعیت له هغې هم خراب دی چې پر راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لتری حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په ماوس مپسي په نورو مېرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې رواني او زهنی پلاوه ډیر بد اغیز کړی دی. دوی مختصه پرې خودل لستکو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول مرني حقونو ټولې له موږ اخیستي، هر څه مولا سور کړی او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په نهاویو مکلنې سرمشیزه کې ویلیو چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلاري په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخه بللې و. بل پلاو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمېر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي او دا به د دوی واک وګواښي. په ورته وخت کې د سیاسي او مدني چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغېز وکړي او په ټوله کې د طالبانو ایدیالوژي خطرناکه ده. ورزو سنکه کړته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتګ او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان پخپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. راپور کې د سپتمبر په لومړي کې د افغانستان شمال او لویدیځ کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده غیر معمولي سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیاتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبان حکومت ګڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکسی هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرمانی را که ملا حیبت الله
پرته له شک ها فرمانونه چې ملا حیبت الله اصلي کوي او اعلانوي ډیر طالب چارواکي ورسره موافقت نه لري، لکه څنګه چې افغانان او نړۍ ورسره موافقت نه لري. د حیبت الله شاوخوا ته یو محدود کړی ده چې دا قوانین مني. د طالبانو ترمنځ مخالفت موجود ده، خو دومره نه ده چې دوی برخلیک بدل کړي.
سرنوشت خود را دیگر را رقم بزنه.
د بشری حقوقو او مدني ټولنې فعال رقیه صعیب یا وایي
د یو شمېر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبي رهبر لخوا صادریږي، یو شمېر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایدیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې جګپوړی مشر هاشم سیف الدین چې د پخوانی مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کېږي، په یو برید کې په نښه شوی دی. د نوموړی څوک دی او له دغه برید وروسته د برخلیک په اړه یې څه ویل کېږي؟ ورزو نوریاس نوري ته چې همدا شېبه راسره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، له تاسې په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه. هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ په بیروت کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو ترور ځای دی. نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېری برخه کنټرول لري او د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څنګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفیالدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکي شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفیالدین په 2018 میلادي کال کې د یو تروریست په توګه ونوموه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغه سه تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کاوه. د نږدې ختیز په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیویچ د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وای. د ته په پام چې هاشم صفیالدین د نصر الله ترور زید او لوګ دی مودې د هغه ځای ناستې بلل کېږي. داسې انګیرل کېږي چې خای هغه به وکول شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي. خو د نوموړي په خبره هغه د نصر الله جذابیت یا کاریزما نه لري او داسې سازمان په ارسخت چې د خپلې پخوانۍ تر سیوري لاندې دی. د اسرائیل په بریټ کې حسن نصر الله وجل کېدل د حزب الله لپاره یو سخت ضربه و. دغه شیعه ډله په وروستیو میاشتو کې ډیر نور هم ځپل شوی. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډیر جګپوړي غړي وجل شوی. د پوځي ولتیاو ډیر برخې ویجاړ شوی او مخابراتي سیستم هم ګډوډ شوی دی. د حزب الله پخوانی مشر حسن نصر الله په څه باندې ډیر شکلونو کې له ایران سره اړیکو ته پراختیا ورکړې و. له هغه هیواد سره چې په سیمه کې د حزب الله تر ټولو کلک ملاتړی بلل کېږي. تهران له مالی او سیاسي پلوه د دې ډلې پراخ ملاتړ کړی چې پر مټ حزب الله په لبنان کې پر یوې پیاوړي سیاسي او پوځي او په سیمه کې پر یوې لوی لوبغاړي بدله شوې ده. صفیالدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم له ایران سره نږدې اړیکې لري. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفیالدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی.
ډېر زیاته مننه کورودان نوریاس نوری وو چې په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې د بل قومندان د وژل کېدو په اړه باندې چې څوک او وژل شوی کنه روستي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اورزګان کې د چرګانو فارمونه ده کړې ده. په اورزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو او د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د پوخا پرسلا د چرګانو فارمونه ده کړې او د پاکستاني چرګانو د غوخي راوړلو ته نور اړتیا نشته. دوی وایي د یادو فارمونه په جوړولو سره په دغه ولایت کې د غوخو قیمتونه ټیټ شوي او ګڼ شمېر بیکار کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. ورزو اورزګان ته په دې اړه نور جزئیات پیرا پور کې ورو
د ترین کوټ شاراروان د بيداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکشي په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ شار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیه مسول هم دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې ورسیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښي ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به موږ د اورزګان په چرګانو باندې چلی. یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د لې خپل اورزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته یې مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه 400,000 پاکستاني کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دو میاشتو کې دا یو فصل وزي اوس داسې هم راغلي چې په دو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې په خوا په ګرد تیری کې دوه فارمان ول دا زموږ د شرکت اوس په دې تیری کې درې شرکت دي یو زموږ دی دوه نور دي. نو دا هغه بعد ورور یو بل سره راولاس و چې هغه مثال ما ته وویل چې زر روپو فارم به جوړ کړی و د چرګانو اوس هغه د درو یا شپږ زرو د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زیم جوړوم بل هم جوړوي بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشحاله دي او وایي نه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دوی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور دولت پاملرنه ورته وکړي بیا به نور هم زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته 10,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي او موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده
مشک برابرېږي. دا وی په دانه او په ارڅه پوهېږي په لوښ پوهېږي هغه بیا ور کولای شي په وخت په چیرته 2 سره ځان هم مشکل ساز کې نو دوه کسا او یو استاد د کار سره کولای شي او هغه بل فارن چې بیا هغه دی هغه کښنې دی ډیر دی هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډیر خوشاله یو ورور په دې خاطر چې موږ د بل یو دوه سره ګرځو مثلا یا د بل چاته چاج ووزو خوش سبون خلاص چې د بل یو د سره ځي نو هغه درځي شته چې خپل حلال چرګان مشته ورزو مشته.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 د شو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابر سوي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو
تاسې مخه کلا ساتي رادیو نوري او تاسې د رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. دا سهار ل شپږو دا ماخام تر شپږو پلنډو سپوند نه 30-25 مترو او د ماخام ل شپږو دا سهار تر شپږو په منځني څپه 12 شپږ نوي. همدارنګه تاسې کولای شئ چې مخ خبرونه راپورونه تاسې د رادیو پر ویب پاڼه او همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو فیسبوک ټویټر واتساپ ټلګرام او انستاګرام کې هم ولټوي موږ پیدا کړی او هلته دا مطالب ولولي او واوري. اوس هم په ختیځ کې نورستان ته ورځو. ختیځ نورستان په کاندیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستني بادشاه محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼه ودانۍ د لمنځه تلو سره له ګواښ سره مخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کاندیش په کامو کې په 1943 کال کې آباد شوی و چې د رخصتیو پر مهال به د شاه خپلې کورنۍ او ملګرو سره دغه ځای ته د ښکار کولو لپاره ورتله. دا سیمه اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي او له ړنګېدوی وژغوري. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پشنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانۍ آباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کبو باغ جوړ شو لري چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته سکون حاصل دي زار شاه بابا په هغه وخت کې د باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاوه نو د ځای ځوانانو په واسطه خکار به کوو لکه غرشی به وشتلې نور د غرم مرغان به وشتل د کامنه چور سوالي ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سمبالو هغه د بوټي او استوګن ځای
د کامدیش اوسیدونکو شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده طلبه ځوانان درس او تعلیم ته هڅول
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو کسب او کار ته به هڅو
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راتول د کومو بڼ او ودانی په تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم ختمې دو غواخ سره مختی
د دې باغ عمومي میوي چارمغز مڼي انار شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي مونږه نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کومو سوځیدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغول لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نشو خو له دې وړاندې ژمنه کړې و چې کوخخ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نورې هوادو ته په شکل را باندې ځي کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید بلاس په شی له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په شیره په سرپناه نه سه نو دا په کړه په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر سو چې کم یخونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل سي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لید خلکو سره اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګارستانه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم پیدا دي د خلک هم دلته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چې د ژغتر یو ځای ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشل وخت دی طالبان پکور په ګرګرزی وشر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال دی آیا د قانون سره کومه د سری ورحکیا ته هم به دوا پر حکومت مرسته کوم کړي دي غریب خلی یو سر مونږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ورکړې اوس دوی وشر ټولې دل هو غریبی او غربت خپل او درد درد تللې دي بس او کو نه د رحمې په مونږ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه دغه لرم چې باید اتلس کورنۍ چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلول اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسې هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه راولېږئ او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ. له دې سربیره موږ په بیلابیلو سوشل میډیا کې په واټساپ، ټلګرام او نورو لارو چارو باندې هم تعقیبولی شئ او هلته هم راته خپل کمنټونه او نظرونه پرېښودلی شئ. دویم نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. دا طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه روسیا دې ته وهڅوي چې طالبان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فارمټ د شپږمه مشورتي غونډه په پرانیز غونډه کې وویل چې مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغې نوملړ څخه وباسي کنه، خو زیاته کړې ده له لویدیځو هیوادونو غوښتلې دي چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چاري بیرته پیل کړي. لاوروف د خطرګندونې نن د مسکو فارمټ چې روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په خپلې پرانیستون کې وینا کې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیځو د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د افغانستان د نورو ګاونډیو په ګډون د طالبانو د استازو د یو پلاوی په مشرۍ باندې چې مسکو ته ورغلی وه نن پیل شوې ده. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبلله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونه د پشاره ول شه. دا وسلواله ځواکونه عملیات په بشپړه توګه قانوني او مشروع زیاته کړي د کارتیاوي پراتونکو به هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای له 2023 کال راهیسې دغه ډول په عام محضر کې خطبه نه ورکړي. هاو د روسیې په جنوب لویدیز ور ورونژا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یو لوی ډوپو کې ورلګېدلې. دا خبره د سیمې والی نن په خپل ټلګرام چینل کې ولیدل چې په سیمه کې د تیلو دغه ډیپو د بیپلوټ الوتکو د ټوټو د راغورځېدو له کبله لګېدلې ده.
آزادی ملمه. سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم. د ازادي مېلمونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلې، خار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنی، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ونځي کې پیل کړی دی او لږ ورسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 سم ټولګي پورې، او له 12 سم ټولګي ورسته بیا د ژورنالیزم پنځای ملوستی او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه او د ژورنالیزم پنځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی او څه وشول چې کابل ته راغلی په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو وه، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه، له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیات وده یې وکړه او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې پلومړی سر کې کوچنی خبرونې درلود، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پانتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې وو، دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوي، شهاب صاحب فکر نه کوي چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټول د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس یې هم درک کوي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا په هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړ، په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولې
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې، لنړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګه اولو کې کار کولو. ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د MICT په نوم یو جرمني نهاد و د هغوی سره ما تقریبا 15 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځای راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماستري سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګوری د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده دلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې. ولی د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی، افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي هغه لک سره کاری هغه یو مشترک کاری د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغه کې سعید چې ټول خلک په 100% موافقت نشته ولې اکثریت موافقت شته هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوی خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نور نړۍ کاپي کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا سعید چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي آیرلینډ څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو
تاسو مخ په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښیرازي د راتلونکي لپاره
صاحب محترمه په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تیریدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې 3 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنګ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنې معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبروي او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجاد ای او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړ شي د ولس او حاکم ترمنځ باید ورتل نه وي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یو وارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یوه ډله وو دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو زیاره وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شای وزی موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو. دا ځوانان نو بیا د ځوانانو خپل یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پانتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پانتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر تي لرې لرې ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پانتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پانتون لري، په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد سو. کله چې دا فکر ایجاد سو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړو زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون جوړېږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل. هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړه کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا و چې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنې غوښتنه وکړه، د مرستې کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو. او هغه یو دولتي پوهنتون و، او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې کدی میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړي کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي؟
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک واک ته رسېږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه. اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه نه د قومندان زوی نه د چنګ سالار زوی او په خپل یو څه کوي تر سره کوي او خلکو ته د خدمت چوکا ګرځي. دا فکر کوم د خوښۍ ځای دی. زما زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخی به ترخی پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لرئ؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی وي هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي.